خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې سلطان ته جمیل د برق جوړولو مشوره ورکړه. راځئ دا برخه واورو چې د کلی مشران د برق په اړه سلطان ته څه مشوره ورکوي.
خانه ورورا ته به زوال موټر سره ښه په عذاب یې، خو څه وکړم کور ته مې سرک نه ده ورغلی.
نه یاره، دا ستا خپله دیره ده، هر وخت چې زړه و دروازه خلاصه او بس موټر دې ودروه.
خیر اوسې ورورا.
رښتیا چېرته روان یې؟
ولسوالۍ پورې ځم. له هغه ځایه چا زنګ وهلی و ویلي و ده ته مو یوسه.
بیا خو مې بخت کار وکړه، زم ولسوالۍ ته روان یم، ما به هم له ځانه سره بوزي.
خیر ځه نو، راځه چې روانېږو له خیره.
سلطانه وا سلطانه صبر وکړه.
د خو نواب خان وکرم خان دی، دویم لکه چې چیرته ځي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، دواړه ستړي مشي.
خیر اوسې
نواب خان، تاسو خو به چیرته نه ځي؟
نه نه، مونږ چیرته نه ځو، تا پسې راغلو.
ما پسې؟
هو سلطانه، د کلیوالو تاسو سره څه بات کړي چې ټول دې جزای کړي دي؟ ولې ژرنده ورته نه جوړه؟
جزای کړي مې نه دي، ما ته د کلي ځوانانو یو مشوره را کړې ده.
د څه شي مشوره؟
وای چې په ژرنده د برق دی نه مو ولګوا. ما ویل چې په جومات کې به د کلي له مشرانو سره دا خبره یاده کړم، خو ښه شو چې هم دلته خبره یاده شوه. تاسو په دې کار کې څه وایي؟ ها
ولکه سلطانه، دا د کلي ځوانان به تاله کمره نه وغورځي. غریب سړی خپل څادر سره د پخې وغځوه.
دلاور ښه خبره کوي، دینه مخه په لګو پیسو نه جوړیږي وروره.
نه دغه مطلب دا دی چې ټول کلیوال به ورته پیسې را ماتې کو.
یار که زما منه ای لدی غړی خوروا تیر شي، پیسو ورکولو ته به څوک زړه ښه نه کی.
اکرم خان رښتیا وای، د سوال په بوج رند نه ګرځي. دا د سلو کال نه چیرې په دې خو خلکو به برق ژوند وکه، نو پاتې ژوند په دیو لاټین باندې تیر کی کنه.
دلاور خانه، یوازې دی دیو لاټین خبره نه ده، برق نورې ګټیم لري.
گته چیرته ده مسلمانه؟ برق سره سل رقم فسادونم کلی ترازی، خلق با منزونه و دسونه نکهی، درست ورز با تلویزیون تناسته.
نه نه، برق خو بد شای نده وورو را. برق ده خدای پاک لوی نعمت ده، که زوانان پخپل و مرتو جوڑوالایشی جوڑ دی کی، خو زمون واس پر نرسیگی.
ده برق خبره دیره لره ده سلطانه، تا وال ده جانده ده پلغه موکه چه طول کلیوال لستونزی سره مخ دی.
رازه گل پری کوټه تراشه.
صبر صبر، اج رات رو رسم نشته، زور ته دروازه شا کې پټیګم.
ښه زر جګه شاله، دلته پردیشه ته پټ شه. زر کو
دادی پټ شو.
گل پری مخ ما پټوا، رازه کوټه تراشه، پردی څوک نشته.
ښه درغلم.
اج رات رو چیرته ده؟
دو دو جنوی
لما خود از رو ویست تا چه ویل چی چوک بوی؟ ما ویل بلا بوی، در خزی خدا سی غق نوی.
خا؟ زدر تا بلا خکارم و دیش کوم دا خواهد.
اخ پریگ دلیوانه افاقوالی می خواهد را خوک.
تا چه ویل چی چوک بوی؟
زاک ایران شوم، ما ویل چی اجرت رور خوراسه را دا سی توکی نلری.
خا که نه چی تایسو بندی او زیره کوم.
خو له زیرې نه مخکې را ته دا ووایه چې دا شفیقه دې څنګه کور کې پرېښې؟ مو خو ژبه کړې وه چې شفیقې سره به خبرې نه کوو.
شفیقه ملامته نه ده، دا هم غواړي چې کلي ته اوبه راشي، خو خاوند یې پې زورور دی، د دې خبره یې نه ده منلې.
زرلښته رښتیا وایي، ما په دلاور خپله وسه وکړه، خو هغه زما خبره نه مني.
ښه زه اوبه دې بخو، خو په دې شرط چې پیرکي به راوړې.
پیرکي څه چې سره کړي چرګان به راوړم. خو پاک سونو کې
رښتیا زرلختی، تا ویل چې زیره در باندې کوم.
هو رښتیا، خبره دا ده چې د کلي الکان بلا خیر برق جوړوي.
رښتیا وایې؟
هو، نور بلا خیر جامې به په برقي ماشین ګنډم، ټول کلی بس پین پړک وي.
خدا به کله جوړوي له خیر سره؟
بیگا جمیل وویل چې پیسو او د کلي د مشرانو اجازې ته خبر پاتې ده.
که د پیسو خبره وي نو بیا دا خبره په ګودر کې یاده که چې د کلي نجونې هم د خپلې وسې پیسې ورکي.
ګورئ ورونو، نن موږ د دې غونډې غاړه کې د دو خبرو دپاره راټول شوي. یو دا چې د ځوانانو ټولنه جوړه کړو او مشر وټاکو، او بله دا چې په کلي کې برق جوړ کړو.
زه د بدمشه که زما منئ، نه اول دا د برق خبره را میدان ته کوي.
برق په پیسو جوړیږي، راځئ په دې فکر وکړو چې پیسې به له کومه کړو.
نو دا کلیوال به کله په کارېږي؟ خو لومړی نه به پیسې ټولې کړو که نه؟
زه د بدمشه ولی جانه، لا پاسین نه چې اوبه غواړې نه پوچه چې تږی نه یې.
ولې و خدای دادا، دا متل دې څه پورې وویلې؟
زړه د بدمشه که د کلیوالو د پیسو په تمه یې شروع کوئ، نو بیا سر له همداوسه ترې تېر شئ.
خدای دادا هم بد نه وایي، په کومه ډبره دې چې زور نه رسي مچوی کوه په خپل ځای پرېږده.
نه داسې هم نه ده ولی جانه وروره، هر کار لږه منډه ترله غواړي، یو کوشش خو به وکړو.
جمیله ته ښه وایې، وایي د شوقاده شپه په شوګیر لیدل کېږي. خیر دی، لږ ځان به پذاب کړو.
خو په تش لاس ډیلی نه فته کېږي جمیله، کلیوال چې چنده را ماته نه کی دا کار نه کیږي.
زما په فکر کلیوال هغه وخت د پیسو کومک کوي چې په موږ باور پوخ شي او د برق په ګټو پوه شي.
نو دا خو سخته خبره نه ده. زه د بدمشه اول به دا زه په جومات کې پورته شم او د برق شپږ شلی ګټې به ورته ووایم.
نه، له کلیوالو نه به ماشومان نه جوړوو، هغوی باید په یو کماله ځان سره ملګري کړو.
څه خیل کمال باندې ملنګ جانه؟
کلیوال څوک دی؟ خو ستا پلار دی، زما کاکا دی او د ده ورور دی. هر څوک دی په خپل کور کې کوښښ وکړي چې خپل پلار او ورور دې کار ته تیار کړي.
یاره ملنګه، وایم د نښې مایز دې وویشت.
زما هم د ملنګ خبره خوښه شوه، کورونو ته چې لاړو هر څوک دې له خپل مشر سره مصلحت وکړي او مرستې ته دې تیار کړي.
ښه زړه دې باز مشر، دا کار خو خلاص شو، اوس راځئ چې د مشر په ټاکلو خبرې وکړو.
په مشر به څه سر خوږوو، خو لاس پورته کوي او په همدې جمیل باندې دعا وکوي، ځکه دا زموږ په ډله کې له موږ نه ښه دی.
ملنګه دومره زر مه خلاصوه، موږ څه د پالیز کدوان نه یو. که دا خبره جمیل په خوله کې درکړي زه دا مشري نه منم.
ولی جانه، و ولی جانه،
چیرته لاړې؟ را وګرځه.
خسۍ ده وروره، ته پرون هم راغلی وې؟
اوهو، خو قمندان دی ملاقات اجازه را نکړه.
نو اوس یې څنګه را پرېښودی؟
اوس مې قمندان وډاراوه، ورته مې وویل چې شکایت کوم درنه.
ښه دی چې راغلی، خو دا راته ووایه چې زما له بند سره خو به دې په سبقونو کې څه ګډوډي نه یې راغلی؟
نه، دوه جمعې مې امتحانونو ته پاتې دي، زه باید دا ټوله کیسه له دوو جمعو نه مخکې خلاصه کړم.
چې داسې ده، نو بیا ته یو څو کارونه وکړه.
کوم کارونه لاله؟
یو خو قاضي ته ورشه او هغه زما له بند نه خبر کړه.
قاضي کومک کولی شي؟
هو، هغه سره تیاره د ځمکې دوسیه پرته ده، خو دلاور چې علاقه وکړه او زه یې دلته بندي کړم.
ښه، رښتیا د ځمکې کاغذونه چیرې دي؟
دا خو زموږ د نیکونو راپاتې ځمکې دي، د دې ټولې سیمې د ځمکو قوالی نشته، خو یوازې هغه د مالي سندونه دي چې موږ پخوا دولت ته تحویل کړي دي.
ښه، خو هغه هم یو ثبوت خدای کنه؟
او او بله، د ټولو نه ضروری خبره دا ده چې په کلي کې یې اکرم خان پیدا که، او یو چکر ورشه.
هغه ته د څه لپاره ورشم؟
دلاور یو جعلي خط جوړ کړی او په دروغو یې د اکرم خان نوم په شاهدانو کې لیکلی دی، تا اکرم خان مجبور که چې په ولسوالۍ کې حق خبره وکړي.
والکه زه نور، د ملاقات وخت ختم دی.
او ښه دی چې راغلی دلاور خانه، زه نور مسافر نسم ساتلی.
دا څټ دی چې وګرو پوه شوم چې نور د تورې نه یې.
نه، هغه خبره نه ده، له ښار نه د مسافر ورور راغلی و. پرون خو مې ملاقات ته پرې نه ښود، خو نن یې ویل چې شکایت درنه کوم.
خو خیر، ته یې څو ورځې نور هم ځان کړه که خیر دی.
نور زما په وس څه نه دي پوره. ته حقوقو ته ورشه او د ځمکې دوسیه دې راوسپاره چې شخړه مو سره غوڅه شي، ځکه ټوله شخړه ځمکې جوړه کړې ده.
نه نه قومندان صاحب، دا وخت د ځمکې د یادولو نه دی.
ولې؟
محکمه رانه شاهد غواړي او زه لا تر اوسه د شاهد سره په خبرو نه یم رسېدلی.
دا ته څه وایې دلاوره؟ په مزدورۍ کوم څوک راولې او که رښتیا شاهد لرې؟
نه، سم په شرې برابر شاهد لرم، خو
څه؟
خو هغه شلخې ټوپک دی، د خدای دپاره ډز نه کوي، یو څو ورځې چې په لاس راکش کړم بیا به د ځمکې دوسیې را وسپړم.
نور نه پوهېږم، یوازې تر سبا پورې وخت لري. هر څه چې کوې له سبا یې مه وروسته کوه.
گرانو اوریدونکو سلام او سهار مو پخیر. دا یو کلی زرغغونو ډرامې د موضوع په اړوند زمونږ یو بل بحث ته خراغلاست. دا یو کلی زرغغونه د ډرامې 14مه برخه موله ازادي رادیو واوریده. د همدې برخې د موضوع په اړه ل خپل ملما سره بحث لرو. را سره ملما دی د حقوقي چارو کارپو محمد بصیر حقیار. تاسو کولای شئ هم دا اوس له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل پوښتنې او نظرونه مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0 800 225 او 0 900 203 500 او 300. زه نسیم شفق یم او رامین کاکړ چې په تخنیکی برخه کې را سره ملګری دی هم تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. حقیر صاحب په خیر اغلی بحثه سړی مشي.
خیر اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو تخنیکی همکاران ته او تاسو رادیو د لرن ټولو هیوادوالو ته او څوک چې رادیو او سلامونه نه کې هلی وړاندې کوم او هیله من نیم چې د عبادتونو او اطاعتونو ډکه روژه په خیر سره تیره کړي. راتلونکي اختر ته مخکې د مخکې مبارک. مننه.
تشکر. د ډرامې یو برخه د حقوقي مسایلو په اړه و تاسو راته وایاس چې کوم ډول قضیه د حقوقو ادارې ته راجع کېدای شي راجع کیږي.
او ډیره مننه. معمولا حقوق اداره د حقوقي موضوعات کاغه حقوقي موضوعات مثلا تجارتي اړخ لري، فاميلي اړخ لري، یا مدني اړخ لري، دا معمولا حقوق اداره ترجیح کیږي. حقوق اداره پکې خپل کلنه تر سره کوي.
په ډراما کې د مسافر او د لور خان ترمنځ د ځمکه د موضوع پر سر جنجال روان دی. دا مسائل کله غوړیدونکو ته وایست دا هم د حقوق ادارو ته زیبلی
او د دوی ترمنځ چې راکم جنجال روان دی، یعنی دا حتمی نه ده چې حقوق اداره ته لاړ شي. ولی حقوق اداره کولای شي چې مثلا هغه ابتدایي اجراءات تر سره کوي او یاداره چې اغه دوه اړخونه چې په خپل منځ کې حقوقي موضوع ته پیدا کیږي او غواړي چې د حقوقو د لارې عارض شي کول شي حقوقو ادارې ته عارض شي. ولې د حقوقو ادارې اغه پریکړه ان د پریکړې صلاحیت نه لري چې د نهایی پریکړه وکړي. بیا هم کچیرته غواړي چې قضاوت پکې وشي پریکړه وشي نو په کار ده چې حقوق اداره په خپل تصمیم نشنی ولې په دې اړوند قانون صراحتم لري. غالبا چې د مدنی اصول محاکمات اصول قانون 243 ماده ده چې هغه وایي چې د غیر د محکمې نه د نور ادارات او د نور ارګانونو پریکړې نهایی نه دي، یعنی واجب التعمیل نه دي. نو بنان د حقوق اداره یو مقدمه ده د محکمې لپاره په صورت کې چې طرفین د حقوق ادارې په هغه تصمیم باندې سر راضی اوسی د یو مسالې شکل باندې عمل ته د دوی یو روغ جوړه کوي او یو رسمي روغ جوړه کوي.
بله.
او دوه طرفه کې قناعت ولري عمل ته موضوع خلاصيږي او نور مخکې نزي.
او دا د حقوق اداره شکل وایو دا یوازې هم د یو برخه د کبیال ته نور برخه هم پکې ستدي چې مراجعه ورته کیږي.
د حقوق اداره ماته سویل دا یو مقدمه ده د محکمې لپاره. معمولا د تجارتی موضوعات هم حقوق ته ورتلی شي، فاميلي موضوعات هم حقوق ته ورتلی شي، او په خپل هم د مدني یا حقوقي دعوه و ده هم حقوق ته ورتلی شي. خو په خپل په اداره کې مثلا ار ولایت کې د حقوق ریاست لري، حقوق ریاست اړوند لاندې کوم نواهی ولري، نواهی کوم یو مدیر لري او مدیرتونه لري، همدارنګه په ولسوالیو کې هم مدیرتونه لري. نو هغه مدیریت چې کوم دی هم د درې وړو موضوعات ته یا حقوقی هغه موضوعات چې د حقوقی اړخ نه منشأ اخیسي هغه ټول تر رسیدګي کوي او عریضه شکل ده چې مثلا ورزی عمومي رئیس ته عریضه کوي هغه به راځي کوي په مربوطه نه یا ولسوالۍ باندې یا مستقیما کولای شي چې هغه مربوطه ولسوالۍ یا مربوطه نه ته عریض شي او خپل څه مطلب
چې او د غریزه بعد لګ منظم ولیکي
عریضه
او ټول جوانب په پام کې ونیسي.
عریضه د طرز تحصیل د حقوق او د قانون مطابق عریضه باید رسمي عریضه وي. چاپي عریضه موږ او تحصیل ورو ارزه کې د عریضه نوسان سره پیدا کیږي معمولا 10 روپۍ کې د شوور کې 10 افغاني احيانا کې څوک د غریزه رسمي یا چاپي عریضه نه اخلي نو به د سپینی ورقې په اړوند هم مسرحات شته دغه به 1 روپۍ 1 افغاني به تعویلې
خولی که
در رسمیت واخلی
کنه لیکی بیلک پو جزیات و پو منظم
پو جزیات منظم شکل بین لیکی ایس ما ولد با پی که یو شهرت مکمله تا
من انا اقیر سه بحث تا با دوام برکو اوریدون که لرو میره بانیو که ازادی راڈیو دا
من انا احسانالا جلبری مالا خود
خارنه میره بانیو که جلبل سه
دا پا کنه چه دا دا پختنه لرم کنه چه دا مسافر ور هم دا اوسه پوری پا زندان که بندی دا ان تر ده چه دلاور خان کم شایدم او دا سنگ بندی شوی دا آغا کماندان دا پاس بل کماندان نشته چه کماندان نا پختنه و کی چه تا ولی دا سره که بگونانی ولی دا لار اوسه پوری سلی دا آغا کماندان دا پاس بل کماندان دا چه کماندان نشته یعنی زمان پا حکمت که دا سنه چه که دا چه دا کماندان دا پاس بل کماندان وی غنم پختنه وشی سړی بېګنا ساتي هغې ډېر وخت په زندان کښې تېر کړه که دا رقم خو وي نو ټول خلک به بس په زندان کښې پراته وي نو
مننه جلبل صاحب له خوست څخه کور ودان اقیر صاحب پوښتنه دا وه چې دغه مسافر له هغه توقیف کې دی لا هم په قومنداني کښې د ولسوالۍ او هدف د جلبل صاحب دا و چې نه کېدی شي دا دوه اویا ساعتو نه اضافه وخت وتلی وي په دې صورت کې باید پوښتنه وسي نه د هغه حقوق تر پښو لاندې سول ځکه که چیرې ضرورت وي نو باید سرنوالۍ ته واستول سي همداسې
دبلکل جلبل ورور ډېر ښه پوښتنه وکړله ګورئ دلته په موضوعاتو کښې باید یو خلط ونه شي په حقوقي موضوعاتو کښې په هېڅ صورت باندې قومنداني اڅانوالي نه شي کولی چې هغه یو څوک د توقیف لاندې ونیسي یعنې حقوقي موضوعات په هېڅ صورت باندې قابل دینی چې هغه د یو انسان ازادي سلب کړي ولې که چېرته موضوع جزایی وي لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړله پولیس د پولیس د قانون مطابق کولی شي د هغه د احتیاطي تدابیرو له مخې تر دوه اویا ساعتونو پورې چې درې شپې ورځې راځي یو څوک نظارت لاندې ونیسي او همدغه موضوع د دوه اویا ساعتونو نه چې اخوا کېږي د دی د اجرایات غیر قانوني دي او د غیر قانوني اجرایات دی مکلف دي چې په څلېرو ساعتونو کې د یو چا د نیول نه د جرم د ارتکاب نه اړوند ابتدایت څارنوال ته خبر ورکړي چې فلاني ځای کې دغسې قضیه شوی مونږ یو څوک نیولي دي او دا مثلا هغه ابتدایي کشفي مرحله کې دی مونږ یې تاسو ته درستو څلېرو ساعت کې دی مکلفیت دی چې څارنوالي خبره کړي او دوه اویا ساعتونو نه اخوا ته په هېڅ صورت باندې ساتلی نه شي او نه یې صلاحیت لري او دوه اویا ساعتونو کې دننه دننه یعنې نهایي دوه اویا ساعته دي کېدای شي دا په اته څلوېښت ساعتونو کې په څلېرو ساعتونو کې یا په لس ساعتونو کې یا په همغه وخت کې چې نیسي دی که پولیس فعال پولیس ولرو مونږ خپل کشفي اجرا ترسره کولی شي چې څارنوالۍ ته دا راجع کړي او بیا څارنوالي د نیولو د نېټې نه د نیولو د نېټې نه تر پنځلس ورځو پورې صلاحیت لري چې د تحقیق باید مکمل کړي مګر په هغه صورت کې کولی شي چې دا دیرشو ورځو ته ورسوي چې د اړونده ابتدایي محکمې نه یا مربوطه محکمې نه دی د تمدید د توقیف واخلي نو بیا نهایت څارنوالي کولی شي چې همدغه شخص چې یو د شک لاندې دی په یو جرمي موضوع کې تر یوې میاشتې پورې هغه باید دوسیه تکمیله کړي او محکمې ته ولیږي همدغه مراحل بیا په ابتدایي محکمه کې دوه میاشت نه باید زیات پاتې نه شي په استناف کې دوه میاشت نه اضافه پاتې نه شي یعنې دوه میاشتې وخت د تمدید ابتدایي محکمه لري او دوه میاشتې بیا استناف محکمه لري او پنځه میاشتې ستره محکمه لري چې جمن په لسو میاشتو کې باید د یو چا جزایي موضوع نهایي شي چې متاسفانه په افغانستان کښې داشي
مننه اقیر صاحب بیا هم اورېدونکی لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده لکه چې مهرباني وکړئ وروره پوښتنه دې مطرح کړه په لنډ ډول اورم ستاسو غږ مونږ ته راځي مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ دمون غږ لکه چې دې ورور ته نه ورځي خیر به په هر صورت اقیر صاحب تاسو مخکې یو څه اشاره ورته وکړله کله چې د حقوقو ادارې ته مراجعه کېږي یو کس عارض یا مراجعه کوي نو په دې اداره کې بیا هغه کاري پروسیجر څنګه دی آیا هم هغلته یو کس وي که مخکې تاسو وویل چې باید هغه مشر ته عریضه وسي دا څه رقم دی
خو معمول دا دی چې په ټولو تشکیلاتو کې نظر د هماغه ناحیې یا د ولسوالۍ یا د ولایت نفوس په اندازه باندې هلته تشکیلات تعینېږي اوس په ولسوالۍ کې مثلا که یو کس مدیر د حقوقو دی نو دوه یا یو کس کارمندان هم لري هغه کارمندان لار نه کله چې عریضه دوی ته راجع کېږي دوی بیا همغه جانب مقابل ته جلب ورکوي او راغواړي یعنی دا جلبونه تر دوه او درې او څلور دریو مرحلو پورې دی تکراروي او هغه کس راغواړي بیا د پولیس نه همکاري غواړي چې مثلا د پولیسو په همکارۍ باندې دی را جلب شي او خپلې موضوع ته یا خپل هغه څه ادعا چې په ده باندې شوی د هغې ته جواب ووایي او په همدغه سلسله باندې دا جریان همداسې مخکې ځي. په هغه صورت کې چې مدعي مثلا خپله د موضوع تعقیب نه کړي په حقوق کې بیا تر یوې میاشتې پورې دی دا موضوع بیرته حفظ کړي.
مننه اخر صاحب. بیا هم اورېدونکي لرو، ازادي راډیو د مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
بلی محمد نسیم جان، تاسو او ستاسو میلمه ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مینهوالو ته د ډرامې مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. قاري صاحب پوښتنې یم.
او مهرباني وکړئ.
بلی نسیم جان شفق، زما نظر د ستاسو د ډرامې په باره کې دغه دی چې که د کلي ځوانان وغواړي وکولی شي چې خپل د رئیس شورا په توګه وټاکي. ولی جمیل ځوانانو ته ډېر خدمت کولی شي، خدمت یې هم کړی واقعا. او بل نظر مې دا دی چې کولی شي چې پر کلیوالو باندې فشار راوړي تر څو چې دا کلی د برېښنا د باریسه مستفید شي، او که داسې چې کلیوال د کلي مشرانو پیسې ورنه کړي نو بیا دوی کولی شي چې د یو ماشین سره په تماس کې شي تر څو چې خپل کلی د برېښنا څخه مستفید کړي. دا خو مې نظر دی. او یو پوښتنه څخه ده محترمه خیال صاحب، آیا اکرم خان به واقعا د مسافر په ګټه شاهدي ادا کړي که بیا د دلاور په ګټه، لکه په اوسنیو شرایطو کښې په محکمو کښې دا زموږ په موجوده نظام کښې په محکمو کښې برناکه شاهدي ادا کېږي د بل په ګټه یا د دې په ګټه یا د په ګټه، او اصلي قواله اصلي سړی چې د ځمکې قواله لري هغه سلب شي او چې نه لري د هغه په ګټه شاهدي ادا شي، نو اکرم خان به د دلاور په ګټه شاهدي ادا کړي که بیا د مسافر په ګټه.
مننه قاري صاحب پښتون کور ودان، له نظر څخه هم او له پوښتنې څخه هم. موضوع دا ده چې په مخکې برخو د ډرامې کې دلاور سختګي قباله جوړه کړې د مسافر د ځمکو په اړوند چې د اوس جنجال پرې روان دی، او په هغه کې د یو کلي د مشر د اکرم خان نوم لیکلی دی او د هغه د ورور هم. د پوښتنه دا وه چې دی به شاهدي ورکړي که نه. په مجموع کښې په دې خبر وکړو چې دغه ډول شاهدي ورکول په ناحق په دې باندې وغږېږو. اقیار صاحب.
هو قاري صاحب، ډېره مننه، ډېر ښه پوښتنه یې وکړله. واقعا چې متاسفانه اکثر مواردو کښې په افغانستان کښې دا موارد شته دی، او حتی دا چې د قرار د اورېدو نه وایي چې محاکم مخکې قسم خواره شاهدان او دغه شته دی که نه. خو اصل هغه موږ قانوني اړخ ته راځو، دا چې د مسافر په هکله یا په هغه په وړاندې به څوک شاهدي ورکړي یا ورنه کړي، دا جدا خبره ده. ولې په هغه صورت کې چې تصویري یا جعلي سند محکمې ته وړاندې کیږي او دا ثابتېږي، محکمه په دې باندې مکلفیت لري چې هغه جعلیت موضوع هغه جزایي اړخ اړوند څارنوالۍ ته راځي کې تر څو هغې د دې جعلیت او د جعلي هغه د جالکارۍ یا خپل مجازات هغه باید وویني. او رالو په دې کښې چې په هغه صورت کښې چې یو څوک د شاهدۍ نه نفي کوي، هغه شاهدي چې په حقه ده او د هغه هغې نه نفي کوي، هغه پخپله هم مجازات لري او د جزا قانون هغې پیشبیني کړي دي. او په دارنګه په هغه صورت کښې چې په دروغو باندې شاهدي کوي، د دروغو شاهد دپاره هم مجازات شته دی او هغه هسې پاتې کېږي. نو مشروط په دې باندې چې دا باید ثابته شي. او مخکې دې نه په حقوقي موضوعاتو کې معمول دا ده چې تزکیه د شهودو باید وشي. یعنې کله چې شاهد معلومیږي چې دا دروغجن شاهد دی او په دروغو شاهدي ورکوي، بینان هغه جانب مقابلې محکمې ته دا وړاندیز کوي چې شاهد دروغجن دی، باید د ده تزکیه وشي، د شخصیت د کلیوالو نه، د ملا امام نه، د منطقې نه، د تېر وختونه اوسني وختونه چې ده د دروغې یعنی دوامداره دروغو باندې مشهور بالفساد او په دروغو دی که نه، یعنی د ده هغه سري اولني تزکیه هم کېږي.
بله.
بعد د تزکیې نه که چېرته بیا په دروغو شاهدي ورکوي، هغه بیا جزا قانون دی.
کور ودان. ګرانو اورېدونکو، یو ځل بیا هم د پیغام ثبتوونکي ماشین شمېره درته وایم: 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمېرې ته واستوئ چې په ډرامه کې په پام کې ونیول شي. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 0 اووه سوه اتلس شمېرې ته خپل لیکلي پیغامونه هم واستوي. په دې بحث کې زموږ مېلمه دی محمد بصیر حقیار. حقیار صاحب، د حقوقي ادارو یوازې لارښوونه کوي او دغه ادارې او که په ځینو مسایلو کې د قضاوت او فیصلو کولو حق هم لري؟
ما مخکې تاسو ته ویلي چې د محاکمو د مدني محاکمو د اصول د قانون ماته 2 څلوېښتمه دقیق راته په یاد نه ده، هغې مادې په اساس باندې یعنی غیر د محکمې نه نور حکمونه واجب تنفیذ او نهایی نه دي. نو بنان حقوق اداره هم په همدغه کې راځي، او د حقوق اداره دا صلاحیت نه لري چې پریکړه وکړي، فیصله وکړي. ولې داسې د جوړې په شکل باندې که چېرته دواړه طرفین د دی په هغه تصمیم باندې موافق واوسي، دا کار کولی شي. او په هغه صورت کې چې یو موافق ونه اوسي، بیا د موضوع سره دا کوم اجرا چې دوی کړي محکمې ته راجع کېږي. بیا محکمه هغه ګوري، تشخیصوي چې موضوع مثلا زموږ په صلاحیت کې.
مننه اقر صاحب. بیا هم اورېدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه نیکل او شپ ورځنی ګران شفق صاحب تاسو ته ستاسو ملما کیار صاحب او تخکی همکار روغ جوړ خوشحاله بس.
او مهرباني، وخت کم دی، پښتنه په پلان ډول مطرح کړئ.
وو وخت ډیر کم دی. اطلاع بختیاری مد کندهار څخه یو پښتون لرم، یو پښتون په دا ډول د چمور دیلی او اصلي کواله څنګه پیژنده، یعنی عوام خلک څنګه پیژنده، چې کوچی خلک څنګه پیژنده، چې بلکې دغه د برق مسلې ته وګورو، چې دغه سي برق کلی تراش ډیر شبی او زه هم دغه څه څوګه ملي د بلې خوا د بوشه راغلي دي، او دا خارجان چې دا کار کوي دا ټول موکتی دي، په چې د موږ سره غټ غټ بندونه دي، لکه دغه دالې بندې په کندهار کې دي، دغه رقم په کې بندونه دي، که دغه جوړ شي او دغه ځوانان خپل
کور ودان بختیار
صاحب دغه برکه کټ کې دي شوی وخت مونږ نه سم د ژوند
کور ودان بختیار صاحب ډیره مننه. پښتنه دا واقعیر صاحب چې د اصلي او تزویری قباله فرق باید پوسې کې وسی، او یو لنډه پښتنه زم پکې لرم چې وخت هم کم دی، چې د مالی چې ورکی دغه سندونه هم د جایداد یا د ځمکه لپاره اسناد کېدای شي.
نو معمول ده چې اصل خو هماغه اصل دی چې هغه شرعي قباله ده، او هغه باید ثبت محفوظ ولري. په هغه صورت کې چې یو قباله شرعي قباله ثبت محفوظ ونه لري، دا په خپله جعلي ده او تصویر جعلي ده. کنه احیانا بیا په قبالو کې بعض داسې چې قباله اصلي ولې ګوتې پکې ویل کېږي، مثلا تصویر پکې کېږي، یا ځمکه پکې زیاته ښودل کېږي یا کمه ښودل کېږي، یا حدودي اربعه، یا مثلا اخیستونکي خرڅونکي، په دې هغه ګوتې چې پکې ویل شي، یعنی اضافه والی کموالی پکې راشي، هغې ته تصویر وایي، او چې مکمل شکل باندې یعنی ثبت محفوظ ونه لري، او همداسې یو آیي او کاغذ یې جوړ کړی د همغه شرعي قوالې په شکل باندې، دا جعلي ده. او په هغه صورت کې چې طرفین د دعوې دی په خپله ښه پوهېږي چې اوس د چا قواله شرعي اصلي قواله ده او چا جعلي ده، په هغه صورت کې چې مثلا یو څوک د دې ادعا لري چې زما قواله اصلي ده، او څوک چې اوس مدعي دی د هغه جعلي ده، نو دا موضوع به د اشخاصو د تشخیص پر ارتباط نه لري، بلکې دا موضوع په خپله هماغه اړوند محکمه تشخیصي او ثبت محفوظ لیږي، او دغې نه
پلان ډول د مالیا چې ورکی هغه سند کې دی،
یعنی اسنادو کې د سندونه یي، مثلا که هغه صورت کې چې اسناد شرعي اسناد وجود ونه لري، بیا په عرفي اسنادو کې دا هم یو نو سند دی چې مالیا ورکړي، او هغه په دا کې
کور ودان اقر صاحب. وخت هم پای ته ورسید. ګران اوریدونکو، ډیره مننه چې موږ ته مو ټلیفونونه وکړل او خپلې پوښتنې او نظرونه مو مطرح کړل. د اقر صاحب نه هم کور ودانۍ ورته وایي چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي. 9 بجې شوې. زه نسیم شفق درنه تر راتلونکي جمعې اجازه غواړم. بل خبرونه درې ده چې سید سمی عباسی درته وړاندې کوي.
ساعت 9 صبح، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز جمعه خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت